سلام شهدا مشال ریډیو دی شاهین بنیرې ما او په دغه وساته خبری غړې کې ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننې په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیر د توړاندې کو په اړه د دې وخت خبرونه د خیبر ضلع سیاسي اتحادیه وایي چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ځایي خلکو ته تاوان نرسي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي چې له تیر کال راهیسې 1,10,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي او د لبنان دولتي رسنیو ویلي دي چې اسرائیلو پرون ناوخته په بیروت کې د حزب الله په مرکز هوایي بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع سیاسي اتحادیه وایي چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ځایي خلکو ته تاوان نرسي. د باړي سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په سیمه کې یو خوا وسلوال دي چې د ناکرارۍ حالت یې جوړ کړی دی او بلخوا د امنیتي ځواکونو لخوا هم ولسي وګړو ته ځاني تاوان رسي. له خیبره د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی په سیمه کې ترهګري نه مني او خپل سیمه بیا پر خودو ته نه دی تیار. دا په داسې حال کې دا چې په تیر سموده کې د خیبر په یو شمېر سیمو کې ولسي وګړي قومي مشران مدني فعالان او خبریالان وسلوالو په نښه کړي دي. حکومت وایي سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی او امنیت ته ژمن دي. د پاکستان فوج په باجوړ کې نن د عملیاتو پر مهال د نه وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د فوج مطبوعاتي څانګې نن په یو بیان کې ویلي دي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په باجوړ کې هدفي عملیات کړي خدای نه روښانه کړي چې عملیات په کومه سیمه کې ترسره شوي دي. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوي چې وجل شوي وسلوال د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق درلود، بلخوا وسلوالو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په باجوړ کې له مودې راهیسې خلکو په نامنیو اندېښنې څرګندې کړي دي او له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې ځایي خلکو وار په وار احتجاجونه هم کړي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار بیان ویلي دي چې له تیر کال نومبر میاشت راهیسې 1,10,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. قیصر افریدی پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې درلودل. نوموړي زیاته کړه
همدغه مونږ حکومت درخواست کوو چې باید چې تاسو دغه خلک واپس ونه لیږئ، ځکه چې په افغانستان کې چې کوم انوایرمنټ دی هغه کنډیسیو نه دی د واپسۍ لپاره، ځکه چې هلته کې د انجینو د تعلیم د مسلې دي، د زنانو د روزګار دی حوالې سره زموږ هیډ کوارټر هم په یوویشتم دوویشتم درویشتم کې اډوایزز جاری کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ادارې په وینا په پاکستان کې 1,40,000 اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د پاکستان حکومت تیر کال نومبر میاشت کې د بې اسناده بهر ملکیانو د وستر لړۍ پیل کړې وه چې زیات شمیر پکې د افغان کډوال وو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن د توشخانی په مقدمه کې د ضمانت منظوریدو وروسته نن له اډیالي زندان څخه خوشی کړل شوې ده. بشرا بیبی په توشخانه مقدمه کې له تیرو 9 میاشتو راهیسې په زندان کې وه. د توشخانی په دویمه مقدمه کې په عمران خان او دغه پر میرمن تور دی چې بهر هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې دولتي ډالۍ په کمه بیه اخیستې وې. د اسلام آباد های کورټ پرون د بشرا بیبی ضمانت منظور کړ او د هغې د خوشی کولو امر یې وکړ. چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم ګزړن وهلی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې وویل چې د روغتیا قومي ادارې د کواټ په دره ادمخیلو کې د 2.5 کالو یو ماشوم د وینې په نمونه کې د پولیو د وایرس تصدیق کړی دی. د دې سره په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 40 ته رسیدلې ده. د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې روان کال په بلوچستان کې د پولیو 40، په سند کې 12، په خیبر پختونخوا کې 6 او په پنجاب او اسلام بعد کې یو یو پیښه ثبت شوې ده. په پاکستان کې تیر کال د ګوزن پیخې د ګوزن شپک پیخې ثبت شوې وې. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د پولیو د مخنیوي ورځ نمانځل کیږي. او د لبنان دولتي رسنو ویلي دي چې اسرائیلو پرون ناوخته د حزب الله په جنوبي مرکز بیروت کې د هوایی بریدونو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د جګړې یو میاشت پوره شوه. د اسرائیلو لږ تر لږه 19 بریدونو کې شپږ ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې شوې دي. دا بریدونه پرون د جګړې له پیل راهیسې د پلازمینې په سویلي څنډو کې تر ټولو سخت وو. بلخوا د شام دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې اسرائیلي هوایي ځواکونو په دمشق کې د استوګنی په ودانۍ او په هومس کې په یو پوځي ځای برید کړی دی چې یو پوځي پکې وژل شوی او و نور جوبل دی. دا بریدونه وروستو لاغې شوي دي چې د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته د سفر پر موقع دغه هیواد مشرانو ته ویلي دي چې له ایران سره له تاوتریخوالي ډډه وکړي. په غزه کې اسرائیل د ایران په ملاتړ حماس سره جګړه کوي چې امریکا او اروپایي ټولنه دغه ډله ترهګره بولي. بلخوا امریکا په لبنان کې حزب الله یو ترهګره ډله ګرځولې ده. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو د خبرونې تر پای را سره پاتې شینو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر سیاسي اتحادیه سیمه کې وسلوال د خیبر سیاسي اتحادیه وایي چې سیمه کې وسلوال او امنیتی ځواکونه دواړه ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوان نه رسي.
دلته نه د حکومت رښتا بلکې مخام نه باد په باړه غوندې کې د پولیسو چوکي خلیشي او علاقې د تشرګردو پر هم کرم باندې ده.
د جنوبي وزیرستان انګور اډې د احتجاجي پرلت مشران وایي چې چارواکو د دوی د ستونزو د هواري په اړه کړې ژمنې نه دي پوره کړې. او د روسیې په کازان ښار کې د بریکس په نامه د نړیوال سازمان د سرمشریزې نن دریمه ورځ ده.
په دغه کې د دنیا د 50% نه زیاته آبادی شامل ده. په دغه تنظیم کې د دنیا د 28% نه زیات معیشت شامل ده.
د سیمې اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو د خبرونه په پیل کې ورزو د خیبر پښتونخوا خیبر ته چرته چې د سیاسي ګوندونو اتحادیه او د پارلمان زنغوړیو ویلي دي چې په دغه سیمه کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنز د جګړو په نتیجه کې ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوړي چې له کبله ولس ډېر اندېښمن دی. په خیبر ضلع کې په تېره یوه لسیزه کې د وسلوالو پر ضد وخت په وخت پوځي عملیات شوي دي. ولسی وګړي وایي یو وار بیا ځانونه خوندي نه احساسوي. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي او په دغه اړه عملیات روان کړي دي. تفصیل پر هات شینواري راکړي.
د باڑی سیاسی اتحاد مشر شیرین اپریدی مشال ریڈیو ته ویل چې د خیبر ضلع په اکثره برخو کې ورځ تر بله د امنیت وضع په خرابېدو ده او هلته نه یوازې وسلوال بلکې امنیتي ځواکونه هم ولسی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي.
دلته نه د حکومت رښتا بلکې مخام نه باد په باړه غوندې ځای کې هم د پولیسو چوکي خلیشي او علاقې د تشرګردو پر هم کرم باندې ده. تیرو ورځو کې په بازار باندې موټر خیبر
ضلع دکامی اسمبلی غړی اقبال اپریدی وای دا زلبا په یو صورت هم لخپلو کلیو و نوزی
چې دوی کوم عملیات کوي نو دا غي مقصد دا دی چې دا خلکو کې خوب او فضا جوړه کی او په داخل کو یری او دی علاقې نه دا وزي چې دوی سغواړي چاغو کې لہذا په یو صورت هم نه علاقې پریدو نه دا موجوده چې کوم خود ساخته دهشتګردي دا مانو نه د دوی اپریشن مانو په دې علاقې کې موږ عوامو سره ولاړیو ک په کوم ځای کې د چا تحفظات وی چې یری او قوم دی او پاغې کې دا دهشتګرد دی موږ د دې مسالې حل دا غا کس چې کوم دی کا بالفرض د په لاس نارضي خاندان نشته نو اغه سره موږ مذاکرات هم کولې شو هغه کې نه ولیم شو په دهشتګردۍ په نوم باندې د قبایلو مرګ یا د دې په مدنیاتو باندې قبضې کول دا قطعي نه منو.
اقبال پردي زیاته کړه چې دوی د پارلیمان په فلور باندې هم په بیا بیا دغه مسله راپورته کړي او په روان وخت کې به هم امن لپاره احتجاجونه کوي.
موږ په هر ځای کې آواز اوچت کړی دی، په قومي اسمبلی کې هم، په صوبایي اسمبلی کې هم. نو بیا به موږ چې کوم دی د دې خلاف په روډونو باندې کینو، د عوام به روباسو. دا څومره سیاسي پارټي یو، دا په دې باندې د دې ادارو نه او د دې سیکورټي فورسز نه تپوسو کې چې تاسو لکه په قبایلي علاقو کې چې کوم عملیات کوئ، دا د دهشتګردو خلاف کوئ که د عوامو خلاف یې کوئ؟ چې په هغې کې 16 او 20 کسان و، هغه ماشومان و، په هغې کې ماشومان دا چې کوم دی کنه زخمي کېږي، عمري او پکې شهید کېږي.
د خیبر ضلع د تیرا پیر میلی اوسیدونکو دعوه کړې چې د اکتوبر په 1 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د دوی په بادیو مارټر ګولۍ توغول شوي، چې په نتیجه کې 11 ماشومان او یو شمېر لوی کسان جوبل شوي وو. همدارنګ د جمرود په ریګیل المکی د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د اکتوبر په 11 نیټه ترسره شوې لوی جرګې نه وړاندې د اکتوبر په 9 نیټه د پولیسو په ډزو کې 4 تنه وژل شوي وو او 12 پورې پکې جوبل شوي وو. د تیرا میدان تاجر یونین مشران وایي چې د اګست په 12 نیټه هلته د دوی په مرکزي بازار باندې امنیتي کونو لخوا مارشر ګولۍ وشتل شوی وي، چې په لسګونه دوکانونه پکې لمنځه تللي او خواوشا 1 کروڑ روپو سامان پکې سوځېدلی. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو د تیرا موجوده صورتحال او هلته ولسي وګړو ته زیانونو او خطو په حق لاس نه دي ویلي، خو د دوی ځنې لوړپوړو چارواکو په تیرو یو شمېر جرګو کې ځایي مشرانو ته ویلي چې هلته د تیرا په لرې پرتو کلیو او ځنګلونو کې وسلوال شتون لري او په تیره لنډه موده کې د عملیاتو په وخت یو شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې او د دې عملیاتو پر مهال د ملیشې ځواک او پوځي سپایانو او افسرانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په تیره او باړه کې میشت ولسي وګړي وایي چې 2010 نه تر 2020 پورې هلته امن بحال وو، خو په دا تیرو دوه کالونو کې یو وار بیا پکې امن خراب شوی او دوی پکې ځانونه خوندي نه احساسوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمان په پاکستان کې د پارلیمان لخوا پاین کې د شویش پګوشتم آئینی ترمیم پاړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سازمان مشر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دا ترمیم به د دې هیواد د عدلیې خپلواکي زیانمنه کړي. د پاکستان پارلیمان څو ورځې وړاندې د آئینی پیکج په نامه په عدالتي نظام کې د بدلونونو چې پکې د سپریم کورټ د مشر چیف جسټس دندې غزول هم شامل وو پاړه قانون منظور کړی دی. تحریک انصاف د دې آئینی ترمیم مخالفت کړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
نوې نافذ شوې شپږویشتم آئینی ترمیم د عدلیې په اړه یو شمېر بدلونونه راوړلي دي، چې پکې د سپریم کورټ د چیف جسټس نه د خود نوټس واک اخیستل، د سپریم کورټ په دریو سینیر ججانو کې یو تن چیف جسټس ټاکلو واک پارلیماني کمیټې ته ورکول او د ججانو د کار جاج اخیستل شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د سه شنبې په ورځ په ایکس وړاندې ټویټر ویلي چې والکر ټرک چې د بشري حقوقو څانګې مشر دی اندېښنه لري چې دغه آئینی بدلون چې پرته له پراخه بحث او مشورو په چټکۍ سره منظور کړی شوی بد عدلی خپلواکی په جدید توګه زیانمنه کړي. په پاکستان کې بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پختونخوا مشر اکبر خان وای هم دغه رد عمل د دوی د سازمان هم دی، خو زیاتوي چې پاکستان کې د عدلیه دومره خپلواک وا چې د فعالیت له وجې په دې ورستو او تیر وختونو کې جمهوریت نظام باندې منفي اثرات غورځېدلي.
هر کله حکومت چې دی دغه په لاس کې د عدلی نامزدګیانه او دغه شانتي نور دغه جایزه غستو اختیار راځي، نو دا خدشي شي او دا ګمان خامخه پیدا کیږي چې دا عدلي ازادي به سلب کړی شي. دغه چې دی د ایچ آر سی پی افیشل یا سرکاري بیان هم دی. بل طرف ته چې موږ د پاکستان په تناظر کې د هغې معروض ته ګورو چې عدلي کم فعالیت یا کمه خود مختیاري حاصله کړې وه، نو د هغې په وجه باندې د پاکستان په سیاست او د پاکستان په جمهوري عمل باندې ډېر ژور اثرات مرتب شوي وو. د هغې د وجې نه ځینې سیاسي ګوندونو ته یا حکومتونو ته زیان او نقصان رسېدلی وو او ځینې ګوندونو ته فایدې ترلاسه شوي دي.
نوموړی وایي اوس خوشبینه دی چې د دې آئینی بدلون وروسته به عدلیه هم او نور ادارې هم د خپل چوکاټ دننه کار وکړي. پېښور کې د سپریم کورټ او های کورټ وکیل چې آئینی کیسونه هم کوي سجید افریدی وایي چې دا آئینی بدلون د ادارو ترمنځ د اختیاراتو د صحیح استعمال لپاره یو غوره ګام دی او دا د عدلي په خپلواکۍ او ازادۍ هیڅ منفي اغیز نه لري.
دا یو ښه سټیپ دی او دې باندې به چیک اینڈ بیلنس سیستم راشي، چونکی زمونږ د آئین چې کوم سټرکچر دی هغه یو پرنسپل ورته وایي ټرایکوټمی آف پاور. نو د ټرایکوټمی آف پاور مطلب هم دا دی چې جوډیشي بخپله دایره کې کار کوي، مقننه یعنی اسمبلی بخپله دایره کې کار کوي، ایگزیکټیو چې کوم دی هغه بخپله دایره کې کار کوي. او کبیا داسې نه وي نو مونږ د پاکستان جوډیشي هیسټري وګورو نو ډېر داسې واقعات پکې شوي دي چې هغې کې جوډیشي چې کوم دی ججان استعمال شوي دي او نور چې څومره هم شکونه دي په دې کې نو هغه بالکل ټیک ټاک دي. او دې سره چې کوم دی د عدلیه ازادۍ باندې سره داسې قدرن بالکل نه لګیږي.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف په شمول ځینې نور مخالف ګوندونو او مدني فعالانو او وکیلانو سازمانونو دا آئینی بدلونونه د عدلیه په ازادۍ یو ګزار بللی او پاکستان تحریک انصاف د دې پر ضد د تحریک چلولو احتجاجونو پریکړه هم کړې ده او مرکزی حکومت هم دا دریځ لري چې دغه آئینی بدلونونو سره هیڅ د عدلیه په ازادۍ باندې څه ډول منفي اغیز نه غورځیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چلته د صوبایي وزیرانو او سرکارانو د کورونو د میاشتې کرایې لپاره 2,000,000 روپۍ منظوري ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې فیصلې د عملي کولو لپاره د اسمبلۍ په غونډه کې یو ترمیمي مسوده هم د اکتوبر په 22 نیټه وړاندې کړل شوې ده. خو د حکومت مخالفو ګوندونو غړي وایي چې د مسودې سره خوښي نه لري او مخالفت به کوي ځکه چې صوبا وار له مخه د مالي ستونزو سره مخ ده او د کرایو دپاره د 2,000,000 روپو ورکولو ضرورت نشته دی. تفصیل غلام غوث راکي.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړو د صوبایي وزیرانو او سرکارانو لپاره د 2,000,000 روپو د کورونو د میاشتنیو کرایانو د مقرر کولو د تجویز شوي بدلون مخالفت کړی دی. دا د هغه وروسته ده چې د صوبایي اسمبلی په روان اجلاس کې د وزیرانو د تنخواګانو او نورو مراعاتو په اړه په قانون کې د بدلون یوه مسوده په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې ده. مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی هغه ترمیمی مسوده تر مخه چې ترسو یو صوبایي وزیر ته سرکاري کور نه وي ورکړې شوی نو حکومت به هغه ته د کور د کرایې لپاره هر میاشت 2,000,000 روپۍ ورکوي. په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړي احمد کورنی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت دا ګام دوی ته د منلو وړ نه دی ځکه ګڼ شمېر سرکاري کورونه سرکاري افسرانو قبضه کړي دي او په کار د حکومت د دې ترمیم په ځای د وزیرانو لپاره سرکاري کورونه د افسرانو نه خالی کړي.
دوی چې کوم شی ټیبل کړی دی هغې کې 2,00,000 روپۍ ماهانه چې کوم دی وخت دی چې بھئی چې چا سرکاري کورونه نشته دی منسٹرانو او 10,00,000 روپۍ چې کوم دی هغې دی آپریشنل کاسټ لپاره یا صدا سے رینوویشن لپاره چې کوم دی کنه هغه اختیار ولا ورکړی دی. مونږ خو دې تدا ویلا چې بھئی یار دا تاسو چې کوم آسٹریلیا سکیم را وړی او دا خو هغه خلاف دی. دی خپل سرکاری کورونه دی هغه دی نشي ویکینډ کولای سرانو لای ورکړی دی خلکو لای ورکړی دی هغه ته دی غږ کولای نشي منسٹرانو کورونه چې کمال دی نو کورونه دی هغه هم دی سره نشته دی.
خو په صوبایي اسمبلی کې د اکتوبر په 22 نیټه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی ویلی وو چې د وزیرانو د تنخواګانو او مراعاتو په قانون کې د 1915 نه را پدې خوا د ګرانۍ په حساب په یاد قانون کې بدلونونه شوي دي او د وخت مطابق د وزیرانو د خرچونو په حساب د دوی مراعاتو کې وړاندې نیو حکومتونو هم اضافه کړې دي.
کیبنٹ ممبرز یا منسٹرز جو ہوتے ہیں گورنمنٹ باؤنڈ ہوتی ہے کہ ان کو ریزیڈینسز پرووائڈ کرے
پا حکومت د کابینه غړو ته رهایش ورکول لازم وی لیکن لبد بنغه چې زمون حکومت راغلو نو تاسو به حیران شئ چې مونږ د شلو نه زیات د کابینه غړي یو او یوازې و سرکاري کولونه وو ما ته شرم محسوسیږي چې هغه و کولونه زمون اعلی وزیر په مونږ په خسنی یا قراندازی و ویشل
چیف منسٹر صاحب نے ہمارے کیبنٹ ممبر کے درمیان اس پہ ایک ڈرا کرائی
خدا حزب اختلاف مشر عباد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به د خپل اکثریت په زور دا ترمیم د صوبایي اسمبلی نه منظوروي خو حزب اختلاف به د دې په مخالفت کې خپل رائے کاروي ځکه چې 2,00,000 روپۍ میاشتنی کرایه ډیره زیاته ده
نن د دلته مراوړه خلک د لوګي مري دو فریاد کې موږ سره تنخواګانې نشتی چې کوم سیلری کلاس ته اول ورکو دا نور خلکو څه حالت دی دی صوبی څه حالت دی او دا وزیران چې دا عیاشی د پاره هاوس رینټس یوازې خو دې 2,00,000 روپۍ دا غو میجارټی دی هغه خو په خپل غرض خبره او په اورز باندې پاس کی نو مطلب دا دی صوبی د خلکو سره دا ظلم نه
د وزیرانو د تنخواګانو او مراعاتو په مجوزه ترمیمی مسوده کې دا هم لیکل شوی دی چې 10,00,000 روپۍ به یوازې یو واري د صوبایي وزیر د کور په سمولو هم لګول کیږي چې پکې د یو وزیر په کور کې د پردو قالین ایئر کنډیشن او فریج لګولو کار هم شامل دی
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د پاکستان په اساسي قانون کې د شپږشتم بدلون کولو د پاره د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ ناسته وشوې اگر چې د منځریدو په وخت د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د دې ترمیم مخالفت وکړو خو ځینې شنن کې وایي چې د ګوندونو د یو بل سره تماس نیولو له امله به په ملک کې سیاسي بې ثباتي کمه شي ځینې نور شنن کې بیا وایي چې وکیلان او څو ګوندونه د ترمیم خلاف احتجاجي تحریک پیلوي چې دې سره به سیاسي بېقراري نور هم د زیاتېدو ویره پیدا شوې ده په دغه اړه تفصیل راشد خټک راکوي
ځینې تازیانګران په دې نظر دي چې د دې آئینی ترمیم نه پس به په ملک کې سیاسي تودوخه کمه شي او تر ډېره حده به ثبات راشي ځکه چې د 8 فروری د انتخاباتو نه پس سیاسي ګوندونه د یو بل سره نه کېناستل او په یو بل به یې تورونه لګول خو د دې ترمیم په وجه د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ ناستې او غونډې وشوې او داسې اټکل کېږي چې دا لړۍ به دوام ولري په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تازیانګار طارق عزیز هم دغه نظر لري هغه مشال رډیو ته وویل چې د دې آئینی ترمیم د منظورېدو نه پس په ملک کې د سیاسي استحکام اقتصادی ثبات راتلو امکان هم زیات شوی دی
نن د پاکستان سٹاک ایکسچینج دی نو د سلو کپنو کم انڈیکس چې ورته مونږ وایو نو هغه تقریبا 88,000 پوینټ پورې رسیدو چې دا هم د کم انویسټر چې دی په دې کې لوکل انویسټر هم دی په دې کې غیر ملکی انویسټر هم دی دا غو د اعتماد نه یې یو کاسي کې وس دین بعد داس مې ویلې کیږي چې وې استم آئینی ترمیم مر روان دی ته تحریک انصاف د ګوند د طرف هم په دې والا سره اپ ټیک چې کم را روان دي نو هغه ډیر پوزېټیو دی ډیر مثبت دی زه مخفل خیال لري چې په مستقبل کې بعد سیاسي ګوندونو
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تازه‌نگار افتخار مشوانی وایي چې په خوا د سیاسي استحکام لږ ډیر امکان وو خو د دې ترمیم د منظورېدو نه پس هغه ختم شو اوس داسې ښکاري چې په ملک کې به د شپږشتم ترمیم خلاف د وکیلانو تحریک پیل شي او تحریک انصاف به د دې احتجاج مشري په لاس کې واخلي چې دې سره به په ملک کې سیاسي بې ثباتي نوره هم زیاته شي
کوم پولیټیکل پارټو چې کوم دی دا ترمیم سپورټ کړی دی د هغې ایم ایس کې به هم اختلافات چې کوم دی هغه به ډېر سر مخکې راځي هغې وجه دا ده چې اسټبلشمنټ هغه سره پیپل پارټي سره خپلې وعدې کړې دي نون سره خپلې وعدې کړې دي مولانا فضل الرحمان سره خپلې وعدې کړې دي هغه ما ته نه لګي چې هغه یا په دې پوزیشن کې چې هغه وخت سره به هغه هغه وعدې چې کوم دی هغه پوره کړي دا هر څه شي دي د اسټبلشمنت په پرېشر باندې پر حدمي خبر دا ده چې دا ترمیم چې کوم دی دا چونکی د دې غا چې کوم څنګه یو آئینی او جمهوریت طریقې هغه مطابق دا نه شي د سر به عدلیه متنازع شي د سر هو اسټبلشمنت الریډي متنازع دی
د شپږشتم آئینی ترمیم د منظورېدو نه پس سپریم کورټ ته چیف جسټس ټاکلو طریقه کار هم بدل شوی دی او حکومت د نوي طریقه کار لاندې د نوي چیف جسټس تنوم اعلان کړی دی د ترمیم تر مخه به په سپریم کورټ کې د سیاسي او آئینی مقدمو د اوریدنو لپاره بیل بینچ هم جوړیږي د تحریک انصاف سره تړاو لرونکو وکیلانو د ترمیم خلاف د احتجاج کولو اعلان کړی دی خو د احتجاجي تحریک لپاره نیټه لا نه ده ټاکلې راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریڈیو ساسی لپارا خبری، معلوماتی او تفریح خبرونی وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساتا ساسی په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
د جنوبی وزیرستان انګور ډې د احتجاجي پرلت مشران وایي چې حکومتي او امنیتي چارواکو ورسره وخت په وخت د ستونزو د هواري لپاره ژمنې کړې دي او دوی ته ډاډ ورکړی دی، خو په دغه اړه یې تر اوسه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. په انګور اډه کې د تیر کال له نومبر راهیسې احتجاجي پرلت لغې وروسته پیل شو چې حکومت له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه لازمي کړه. حکومت ویلي دي چې دغه کار یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کړی دی، خو پرلتوال وایي چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره دی ورته د سهولت ورکولو سره سره د تعلیم، صحت او پاکو اوبو سهولتونه هم برابر کړي. نور معلومات اشتیاق مسعود راکړي.
د سویلی وزیرستان لور ضلع انګورډه سیمې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومتي چارواکیو د ضلع پوځ مشر یې غوښتنې منلې باور ورکړی دی، خو د غوښتنې پیرا کول د پوره عملي اقدامات نه کوي چې په وجه یې د سیمې اوسېدونکي ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د انګورډه احتجاجي درنې یو مشر مولانا تزبیح الله په دغه براکښې ویایي. مولانا تسبیح الله په انګورډه سرحدي دروازې د مقامي خلکې د پوره د کیم سہولت غوښتنه کوي. دا هم وروي انګورډه سیمې یو بل مشر د احتجاج نورې غوښتنې مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
مختلف قسم غوښتنې وي، مین نټورک نشته چې مشته نټورک ولګوي، د میز پتال نشته او د میز دلته سکول نشته. د ورنه چې روزې د انګور اډه په ګډ بندې پنځه زیات د میز تلاش کېږي او چې د بهر نه میشه کوم خلک د مې هغه باډر ته نر پېش دي. د میز د موټره مطالبې وي قومي لول بند میز ته فیصله خپله وکړله چې مطلب کول پرې راشه. اوس وایم بیا د پوره میز بیا د مزاحمت کې چې کول زموږ میشه د احتجاج جاري ساتي او دولت میز پرلت جاري وي.
د انګور اډه احتجاجي درنې غوښتنې په براکشه د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته په دارنګ وژاغه ده.
او فورسز هم لګیا دي خپل اند باندې ټرای کوي او سو پور شي د سکول مسله دا خو ډیره حد پورې حل شوې ده. بیا هم سلګ ډیر دغه پکې راته وو ویل ډیسکرپنسیز نو به تمو بس او سټاپ ما بوت انشور کو بل هغه وی چې هر زمګه به شو کی دوايي نه نشته نو ته بس سټاپ او دوايي نه انشور کو ان شاء الله. او دغه د پاره بولم ټرای کو د ډی ایس ایل د پاره چې مو ته ملو شي نو لګیا یو پکې د دې په مسلو کې لګیا یو خو فعل الله زمګه خبر نه ده فاینل شوی لګیا یو هلي زل کو چې الله پاک ان شاء الله کنه.
د انګور اډه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر سومره پورې حکومت د مقامي خلکو افغانستان ته د تاګ رو تاګ باندې د پاسپورت ویزې شرط ختمولو سره د دوی اوتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسعود، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. اوریدونکو زمونږه خبرونه او زمونږه د همکارانو ځانګړي راپورونه ویډیوګانې تصویرونه تاسو زمونږه په ویب سایټ mashalradio.com باندې کتلی شئ. د سر روانې خبرونې نیمه تر رسیدلې د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر ضلع سیاسي اتحادیه وایي چې په سیمه کې یو خوا وسلوال دي چې د ناکرارۍ حالات یې جوړ کړی دی او بلخوا د امنیتي ځواکونو لخوا هم ولسي وګړو ته ځاني تاوانونه رسېدلي دي. بلخوا حکومت وایي د سیمې امنیت تجمن دي او د امنیت په ځای کولو لپاره عملیات روان کړي دي. د پاکستان فوج په باجوړ کې نن د عملیاتو پر مهال د نهو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. په بیان کې راغلي دي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په باجوړ کې ادبي عملیات کړي دي، خو فوج دا نه روښانه کړی چې عملیات په کومه سیمه کې ترسره کړی دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار ویان ویلي دي چې له تیر کال نومبر میاشتې راهیسې 1,13,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. فیصل افریدی پرون مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن د توشخانی په مقدمه کې د ضمانت منځوریدو وروسته نن له اډیالې زندان څخه خوشې کړل شوې ده. د اسلام آباد های کورټ پرون د بشرا بیبي ضمانت منظور کړی وو او دا غي د خوشې کولو امر یې کړی وو. چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم ګزړن وهلی دی. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکو پرون په بیان کې ویلي دي چې د روغتیا قامی ادارې د کوارټ په دره دمخیلو کې د 2.5 کاله یو ماشوم د وینې په نمونه کې د پولیو وایرس تصدیق کړی دی چې ورسره په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 30 ته رسیدلې ده. او د لبنان دولتي رسنو ویلي دي چې اسرایلو پرون ناوخته په بیروت کې د حزب الله په جنوبي مرکز هوایی بریدونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د جګړې یو میاشت پوره شوه. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمیر سیمه ییز او نړیوالو چارو ترازو د روسیې په کازان ښار کې د بریکس په نامه د هغه نړیوال سازمان درې ورځنۍ غونډه کیږي چې د روسیې، چین، هند، برازیل او جنوبي افریقا په مشرۍ د مغربي نړۍ په مقابله کې د یو اقتصادي او کاروباري نظام د جوړولو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د نړۍ نور هیوادونه هم په دې سازمان کې شاملېدل غواړي، چین غواړي چې دا سرمشریزه د یو متبادل نړیوال نظام په توګه وښایي او د روسیې ولسمشر هڅه کوي چې نړۍ ته ښکاره کړي چې هغه یوازې نه دی. د یادونې وړ ده چې پاکستان هم تیر کال په دې ډله کې د شاملېدو خواست کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې. نن د روسیې په ښار کازان کې د بریکس په نامه د نړیوال سازمان د درې ورځنۍ سرمشریزي اخیری ورځ ده. په دې غونډه کې د چین، روسیې، برازیل، هند او جنوبي افریقا په ګډون د مصر، ایتوپیا، ایران او متحده عرب اماراتو مشران برخه اخلي. شنون کې وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې سرمشریزي په کوربتوب کولو سره نړۍ ته خودل غواړي چې د مغربي بندیزونو باوجود هغه یوازې نه دی. د بریکس د اهمیت په اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې مشر منظور افریدی وویل چې د روسیې، چین او هند په مشرۍ دا سازمان د مغربي نړۍ په مقابله کې د یو متبادل په توګه راوړاندې شوی دی.
پدې کې د دنیا د 50% نه زیاته آبادی شامل ده. په دغه تنظیم کې د دنیا د 28% نه زیات معیشت شامل ده او دغه تنظیم کې چې د دنیا کم په تیزی سره یا غټ غټ معیشتونه په تیزی سره چې کوم روان دي هغه پکې شامل دي. چې پغه کې دغه بریکس په خپل د 15 رکین چې دي د پکې ډیر زیات اهم دي. نو دا د ویستي یا د مغربي نړۍ په خلاف باندې یو تنظیم ګڼل شي، خو دسه ډایرکټ مخالفت نه دی چې هغه د نیټو غوندې تنظیم په شکل کې دغه بریکس مطلب د نیټو مخې ته ودرېږي داسې نه دی، خو په مستقبل کې ګڼلی شي چې دا یو ټف ټایم سخت وخت چې دی هغه مغربي نړۍ ته ورکولی شي.
تمه ده چې دا سر مشریزه د سازمان د لا پراخولو یو لامل جوړ شي، ځکه چې ولسمشر پوتین په غونډه کې د ګډون لپاره د آذربایجان، بلاروس، ترکیه، پاکستان، سعودي عرب او منګولیا په ګډون د سلور وشتو څخه ډیرو هیوادونو استازو ته د ګډون بل نور کړی ده. چین هم د بیجینګ د پراخ استراتیجۍ د یوې برخې په توګه د بریکس د ودې او پراخولو په لټه کې دی، ترڅو ځان په نړیواله کچه د مخ پر ودې هیوادونو مشر وټاکي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار ډاکټر کریم خان وایي چې راتلونکي وخت کې به د نړیوال سیاست، امنیت او تجارت په میدان کې د چین رول نور هم پراخه شي.
د چاینا داسې ویسترن سره یا یو ایس سره داسې ډایرکټ اکنامک کنټیکټ په دې کې نشي راتلی. البته دا ضرور خبره ده چې ریجنل ایشوز کې د چاینا رول چې کوم دی دا به ایکسپینډ کیږي. چاینا هم او د روس هم او ایون د انډیا هم داسې ډیر کنټرډکټری افیکټس په کې نشته د ویسترن او د یو ایس اکانمي سره. د چاینا په پرسپیکټو باندې خو مطلب دا چې د چاینا رول ایکسپینشن ضرور دی په انټرنیشنل ډایلاګس کې او انټرنیشنل ټریډ کې.
دا فورم یا ډله په کال 2008 کې روسیې، چین، برازیل او هند را جوړ کړه او د بریک نومې ورکه، خو چې کله ورسره په کال 2010 کې جنوبي افریقا هم ملګری شوه نو دا نوم په بریکس بدل شو. د ډلې مرام دا دی چې د نړۍ تر ټولو مهم مخ پر ودې هیوادونه سره راټول کی ترڅو د شمالي امریکا او لویدیځې اروپا د پرمختللي هیوادونو د سیاسي او اقتصادي ځواک لپاره بدیل رامنځته کی. پاکستان هم تیر کال د نومبر په میاشت کې په دې ډله کې د شاملېدو خواست کړی دی او روسیې او چین ورسره د ډلې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د خپل مرستې ډاډ ورکړی دی. په دغه اړه د اسلام آباد د نړیوال پوهنتون استاد او شنون کې ډاکټر منظور اپریدی وایي چې پاکستان په دې کار سره د تجارت او اقتصاد په میدان کې ډېری ګټې ترلاسه کولی شي.
ستمبر کې د روس کوم نائب وزیر اعظم الکسی اورچوک هغه د پاکستان په دوره راغلی او پاکستان ته ویلی وو چې په بریکس کې به د پاکستان شمولیت بالکل مرسته کوي، ملاتړ به یې کوي او د دې ملاتړ انډیا هم کوي، ځکه چې په تیر ورځو کې کوم د شانګای مرستې سازمان یا تنظیم کوم اجلاس په اسلام آباد کې وشو، په هغه کې بهرنیو چارو وزیر د انډیا راغلی وو، نو هغه دغه اندیا ورکړې وه چې دارنګ په بریکس کې به پاکستان شمولیت چي دی هغه ته به د هندوستان ملاتړ حاصل وي. نو زه دا ګڼم چې دا په دې وجه چین خو د اول سر دا غوښتل چې پاکستان دې په دې کې شامل وي.
د یادونه وړ ده چې د پیل راهیسې د بریکس غړي استدلال کوي چې مغربي هیوادونه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په شان په مهمو نړیوالو ادارو تسلط لري، نو باید په مقابله کې د نړۍ مخ پر ودې اقتصادونو ته ځای او آواز ورکړل شي. په کال 2014 کې بریکس مخ پر ودې هیوادونو ته د پور ورکولو لپاره نوې پرمختیایي بینک جوړ کړ او ورپسې مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته د غړیتوب لپاره بلنه ورکړه. سعودي عرب لا په رسمي توګه د ډلې سره نه دی ملګری شوی.
دا مشال رادیو دا.
اسرائیل وایي چې د ایران د سپایي پاسداران غړي ساري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شوی دي. د اسرائیل د فوج په وینا د سپایي پاسداران غړي له حزب الله سره پر اسرائیل د بې پیلټ الوتکو او توغندیو په بریدونو کې مرسته کوي. تفصیل اسمت ساروان راکړي.
د اسرائیل د پوز وایاند وایي چې د ایران د سپایي پاسداران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت له لارې په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکایي تروریستي بولي، خو اروپایي اتحادیه د هغې پوځي څانګه ترهګره ګڼي. دانیل هاگاری زیاته کړ چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسداران دغه افسران چې له حزب الله سره په راکټ او درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي تېره شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه به ورنه کړي چې حزب الله چې په تېره یوه میاشت کې درانه ګزارونه خوړلي خپل کنټرول او قمانده بیا ترلاسه کړي. دانیل هاګاری همداراز وویل چې د دوی پوځ په وروستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډېر کړي چې ډېری یې د قمانډې د کچې غړي او جګپوري کسانو له منځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې ګزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوځ د چهارشنبه په ورځ د هاشم صفی الدین چې د حزب الله د اجرایي شورا رئیس او وروسته له دې چې حسن نصر الله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه په سیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم داراس روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علي حیدری وژل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغه لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حق ولو کې د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پیل کې د دوی په عملیاتو کې ووژل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنیو سره وکتل او هغه وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوځ وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیشه جنګي جنایت او د 1949 کنوانسیون سرغړونه بللې چې پر روغتونونو او طبي کارکوونکو برید منع کوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلورنی مبجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
اوردونکو په پاکستان کې مېش افغان کډوال وایي چې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې د مشالېډو خبريال راشد خټک د افغان کډوالو په ستونزو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا یونیسیار د بیان قیصر افریدی سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې په دې کې چې لتیر کال نومبر میاشت راهیسې 1,15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوې دي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل. د کډوالو د حقونو په اړه نوموړی نور وایي
په پاکستان کې مختلف کټګوریز ورا افغانان دلته کې ژوند کوي. پہله کټګوري ولا خو خلک دي چې چا سره پروف اف رجستریشن کارډونه دي، یعنی پی او آر کارډز دي، او دا هغه خلک دي چې حکومت د یونیسیار په مرسته سره په 2008 کې مونږ کې رجستر کړیو او دي دلته کې په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. په دې کې زیات شمیر چې کم خلک دي هغه تقریبا 25% هغه په خیبر پښتونخوا کې دي، او 3,00,000 په بلوچستان کې دي، تقریبا 1,60,000 په پنجاب کې دي، او 10,000 په سند کې. په دې کې زیات شمیر کراچی کې ژوند کوي. په دې کې زیات شمیر هغه د کمپونونو یا د ریفیجی ویلیجز نه بار ژوند کوي، او باز چې کوم دی هغه 1.5% هغه په ریفیجی ویلیجز کې ژوند کوي. نو دا خو پہله کټګوري ولا شو، او دا ريجستره دي پراپر، او دا خلک دي دی ته اکسس ته د بانک اکاونټ کولاولو، د تعلیم، د صحت. دویم هغه کټګوري ده چې چا سره افغان سټیزن کارډز دي، یعنی اي سي سي کارډز. دا خلک چې په 2018 کې حکومت ريجستره کړیو، او دی هم دلته کې بازي داسې پروجیکټ دي چې دا غي نه هم دی مستفید کیږي. خو دا اوس چې کوم تاسو څنګه پته په 2020 کې چې کوم انتکی افغانستان کې کوم بدلون راغلو او هغه د وجه تقریبا 10 لک خلک پاکستان ته راغله د حکومت د شمیرې په مطابق 10 لک خلک تي چې په هغه کې 6 لک خلک هغه وسوم شدي 1 لک خلک په هغه ټایم کې دلته نه تدی زمون کوشش دادی چې مونږ ټول ته ځان ورسو کاغه ریفیوجیزي یا کاغه زایلم سیکر زی هغه دلته کې ژوند کوي
د کوم افغانان چې دریم ملک ته ځي یا پی 2 P1 کې سنای چي دي د دوی په اړه تاسو څه پالیسی ده دوسر تاسو کوم مرسته کوي
نو دا حکومت ريجستره کړی دي ظاهر ده چې د دې مختلف چیلنجز دي دی واپس افغانستان ته بیرته نشي ترې دي لپاره مونږ حکومت سره خبره کوو چې دا خلک هم ريجستره کړل شي چې کله د ريجستریشن د دیو شي نو مونږ نور چې کوم کومک ته هغه بوله ورکو ورسره ورسره د نوي خلکو کې مونږ داسې خلک دي چې کوم یادریم هیواد ته غواړي نو دا خلک مونږ زموږ چې کوم یو ریسټلمنت پروګرام دی هغه ډیر زیات لیمیټډ دی نو یو څو زره خلک مونږ لیږلی شو او نور چې کوم دي ته ظاهر ده چې ستونزې شته سایکولوژیکل مشکلات هم دي وته دلته اکوموډیشن مسلې هم دي بعض وخت د پولیس هم چې کوم دی دلته کې دي ارېست شي نو زموږ چې کوم د اډوایس ان لیګل ایډ پروګرام دی هغه بیا زموږ سره خپل وکیلان یې هغه مونږ تړونو ته لاړ شو دا خلک مونږ اخلاص کو یا عدالتونه ته لاړ شو دي کې سونه بیا مونږ وکړو نو مونږ حکومت نه دا خواست کو چې دا خلک چې کوم دلته کې ژوند کوي او هغه دا غنی چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي در باید چې هغه دې ریپورت نه کړل شي ځکه چې په افغانستان کې څنګه تاسو ته پته ده الته کې د هیومن رائټس او د هیومانیټیرین ایشوز دي الته په افغانستان کې په دغه خلکو کې چې دا کوم 2020 نه پس یا دلته راغلي دي د کې داسې خلک دي چې جرنالستان دي یا هیومن رائټ اکټیویست دي یا پکې یوازې زنانه دي یا ریلیجیس ماینورټیز دي یا ایتنیک ماینورټیز دي هغه خلک چې کوم دي هغه دا غنی چې موږ بیرته افغانستان ته واپس نشو تللی نو دې لپاره اوسه پورې حکومت د ریجستریشن هغه مخې ته نه دی راوړی خو مونږ لګیا یو ورسره کوشش کوو چې دا خلک مونږ فسیلیټیټ کو سپورټ کو
تاسو پښر چې راغله ودلته ود پاکستان چارواکو سره او د حکومت سره خبرې کړې ورنغه نه پس تاسو خبرونه راغله چې پاکستان دوی په اړه خپل پالیسی بدل کړ د بیرته لګلو پریکړه بیرته واخیسته خو دا څه نه ده ځکه چې دوی اوس هم بیرته روان دي په اړه تاسو وایي چې دا دوی بیرته لګل کیږي کنه پاکستان حکومت خپل پالیسی بدل کړې ده
په دې حوالے سره خو څنګه تاسو پته ده چې یو پلان مخې ته حکومت راوړی هغه ته آی اف آر پی وایي هغه پلان چې کوم illegal foreigner repatriation میو پروگرام چې پاري کې هغه غوانان چې چا سره اسناد نو ناغینه حکومت د پښتنو کړی یا دي ته وي چې تاسو دلته نه ځي یا خپل هیواد ته ځي یا چار چته خپل دلته کې کوم دی هغه ان ډاکومېنټډ illegal دي نو دی حوالے سره تقریبا اوسه پورې د 13 کال د 15 سپتمبر نه اوسه پورې تقریبا 10 لک او 1.5 لک خلک افغانستان ته بیرته تللي دي په دې کې زیات شمیر چې کوم 80% هغه داسې خلکو چې هغه ان ډاکومېنټډ وي سره اسناد نو سدا چې خلکو چې هغه زموږ پیوار کارت لرونکي کم خلک دي هغه هغه هم په دې کې دي خلک دي حوالے سره مونږ حکومت سره همدغه مونږ حکومت راخواست کو چې باید چې تاسو دغه خلک واپس ونه لګي ځکه چې په افغانستان کې چې کوم انوایرنمنت ته هغه کنډیشن نه دی دا واپس نه پره ځکه چې الته کې د تعلیم هم د انجینرو د تعلیم د مسلې دي د زنانو د روزګار دی حوالے سره زموږ هډ کوارټر هم هر وخت په یوشتن دویشتن درېشتن کې اډوایزز جاری کړی دي او ټول هیوادونو ته ویلي دي چې کوم افغانان په کوم ملکونو کې او کاغه د هر سټیټس والا کسان دي باید چې دا غوي هغه خلک واپس ډیپورت نه کړی شي افغانستان ته
اوس په پاکستان کې څومره افغان کډوال دي
کوم د نادرا سره کوم ریجستر دي هغه خو 11 لک افغان کډوال دي چې سه جی پی او آر کارډز دي بیا تقریبا 3 لک او 3 زره خلک چې هغه سره افغان سټیزن کارډز دي ای سی سی کارډونه چې وته وای او بیا چې دا اوس کوم د 2020 کې هغه نه پس کوم راغلي نو هغه هم تقریبا د حکومت د شمیرې په مطابق 6 لک خلک دي نو هغه د 6 لک چې کوم خلک دي هغه سره د بازي سره ویلي دي زیشته د بازي سره نشته خو دا چې کوم د پی او آر کارډ ولري یا ای سی سی کارډ لرونکي خلک دي نو دا د 11 لک او 8 لک او 3 زره تعداد دي په پاکستان
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د سپریم کورټ د نوي چیف جسټس په توګه د جسټس یحیی افریدی د ټاکلو منظوري ورکړې ده تر دې وړاندې د پاکستان د آئین د 6 ترمیم لمخې د پارلمان ځانګړي کمیټه دوا پر درې اکثریت سره د افریدی د ټاکنې منظوري ورکړې وه د پارلمان ځانګړي کمیټه 12 غړي لري چې د حکومت ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو غړي هم پکې شامل دي د یحیی اپریدی د ژوند او کار په اړه باندې نور تفصیل د ګل آیاس پر راپور کې.
دا د ډیر سمیل خان کې پیدا شوی بیک ان 60s 65 کې پیدا شوی. دا د چکم والد صاحب دا هم د پښتونخوا چی سیکرٹری وی پاتې شوی. نو پیدا شوی هلته د ریبیا چې کوم د تعلیم او بعد کې چې کوم ایجوکیشن او په پر نور پاکستان په مختلف ځایونو کې کړی دی. بیا چې کوم را بهر په کیمبریج یونیورسيټي نه د قانون ډیګری ترلاسه کړی.
د وکالت زده کړې لکه له بهر نه کړی وي او پاکستان کې دننه هم کړی وي.
دا مرا خصه د نوري په پېښور کې پریکټس کړو. پېښور کې الدا د چې کوم د یو فارم رجستر کړو افریدی شاه ان من الله د یو فارم چې په دې کې د مسور له شاه هم د سره پارتنر او موږ او د اتر من الله صاحب او د موږ اکثر دلته وکیلان لا فارم رجستر کو. نو په دې کې دوه درې پارتنر وی چلور پارتنر وی کنه د بهر ملکونو کې مشتاق په برتانیا په نور ملکونو کې دوه درې وکیلان یوزې شو د قانون لا یو فارم جوړ کی. لا فارم یی مطلب دې مختلف کې سونه ګوري. نو دا ست یو فارم و رجستر فارم لا فارم ایری افریدی شاه ان من الله پر نوم باندې فارم او
هغه فارم اوس هم شته
خپل کې پارتنر نه هغه فارم اوس وجود پر نه لري چې مطلب دوی درې وړ کسان چې کوم دا دی هغه دو دا الټا الیویټ شوی دی ایری چیجز
لکه دا فارم کله جوړ کړی دوی په کومه لسی نویمه کې او په 2000 کال کې هغه کې
نه دا په نویمه هغه کې جوړ کړی چې کله دی اول اول دا وکالت شروع کړل کله دا وکالت دا نویمه نه شروع کیږي کنه او په وخت کې دوی دا فارم جوړ کړی او نادر مشهور فارم او خکار پکې کېدون او په دې کې دی غنه بیا چې کوم وکیل وی بیا مطلب حکومت وخت یل ته چې کوم د خپل نومیدګۍ د پاره مټه کې لکه ایډوکیټ جنرال اسسټنټ ایډوکیټ جنرال په وفاق کې اټارنی جنرال د سیول ټاکې نو د خپل هم د پښتونخوا ایډوکیټ جنرال هم پکې شوی دی. په وخت کې حکومت د خپل کې سونو د دفاع د پاره د ایډوکیټ جنرال هم پکې شوی. خپل
نه په کوم وخت کې ایډوکیټ جنرال په خیبر پښتونخوا
ایډوکیټ جنرال په خیبر پښتونخوا کې د غریبن 2003 شپک شپک په دې وختونو کې ایډوکیټ جنرال. نو په دې نمبر بیا د په غریبن د په 2003 کې به ای کوټ جسټس به راځي جوړ شو د پېښور ای کوټ
خا اغه نه پسته بیا د دې د وکالت کې بیا کوم ګورو په عدلیه کې د دې د پېښور های کوټ او د دې نه پسته بیا د پېښور های کوټ د چیف جسټس په توګه هم د کار کړی په 2014 کې.
او بالکل په 2014 کې د اول چې کله جج وو په دې پېښور های کوټ کې نو البته مطلب دا و چې خو ایکټیو جج وو او بل دا دی چې کله د بیا سینیئر زره خورا سینیئرټی بیس باندې دی البته د پېښور های کوټ چې کوم ستر کاسي وو چې چیف جسټس د 2014 کې د چیف جسټس شو. بیا په دوه کال بعد چې کله د پېښور کوم پای کوټ کې یو خالی شو کنه سیټ د جنور کسان ریټایر شو. نو بیا د پېښور نه کوټ ته الیویټ شو. لاهور نام سن بلوچستان خلک نو دی په 2013 کې د پېښور نه راغې او اس سپریم کوټ ته از جج جوړ شو.
په 2013 کال کې د سپریم کوټ جج جوړ شو. نو په موجوده وخت کې د دې د سینیارټي هغه په کم مانیو
او دې دلته راشي دی چې مطلب په سپریم کورټ کې خدای دې چې مطلب چې کوم سینیئر ججان وي کنه نو پدې کې به کوم دا کس مخته الیویټ کیږي از دی جج سپریم کورټ اف پاکستان کنه. نو پدې کې دې هم دا چې کوم منصور لښاو دا بل موي بخترمو نو پدې کې دا و چې مطلب اوس چې کوم دا بدلون راش په ګشتم امندمنټ چې کوم په کانسټټیوشن کې راغی نو پدې کې د پارلماني کمیټې د آئین امندمنټ په ذریعہ باندې جوړ شو چې پدې کې حکومتي کسان هم پدې کې ایز اختلاف فل هم پدې کې چې کوم دا سپریم کورټ چیف جسټس هم پدې کې وکیلانو نمائنده پدې کې لو منسٹر ټول خلکو پدې کې نو اوبه مطلب دا الیویټ کوي کنه. په الیویشن لپاره صرف دا و چې مطلب دوی دا غو کو دا د نوم اپوینټ شو. نو بس درې کسان چې کوم سینیئر موسټ پدې کې د نوم راغی او د دې چیف جسټس ورته کړو نو دې راي قابل کس دی ښه کس دی سې دی چې مطلب وکیلان نورمالي داسې لکه داسې کې سونه کې دې تر اوسه پورې سو فار چې څونه خلکو ابزرو کړی دی کې دا سو هم د دې سوچوم کې ور سره د فیل سره وبسته ای زمونږ د سي جان دي چې جسټس د بد امر غشي لري کې سره خلی چې په دې کې کیمرا وی چې په دې کې بس ټي وی وی په دې کې پاپولاریټي وی هاي کریټ شوی ټول د دنیا کې چې سپریم کورٹ کې روان دي چیف جسټس او وکړه سو موټو واخستو نو دې رسې نه دي دی د نورې ماته سودی فیصله وګوري دې رسې اکارډینګ ټو د بوک چلیږي چې کوم بس کتاب کې یو قانون دی او قانون پارلیمان جوړ کړی دی په دې کې چې سړي هغه مطابق باندې انصاف جوړی جوړی کی
د سپریم کورٹ وکیل عبدالرحیم او چې زمونږ د همکار ګل آیا سره خبرې کوله.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اسلامی نظریاتی کونسل حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې په یو وخت د دریو طلاقونو ورکولو عمل دی د سزا وړ وګرځول شي. د کونسل غونډه دا اکتوبر په 20مه د چیرمن ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې وشوه چې پکې فیصله وشوه چې په دې اړه مسوده لوړاندې تیار شوي نو هغه د حکومت ته واستول شي. د چې قانوني پوهان، ټولنیز فعالان او دینی عالمان دې دی موضوع ته څنګه ګوري په دغه اړه معلومات د خالدا نیاز پر راپور کې.
سماجی فعال نوشین فاطمہ وای د اسلامی نظریاتی کونسل دغه سفارش یو خ گام دی. د سره به د طلاق شرع کمشي چې کچری یو کس د غصی په وخت یو طلاق ورکړي نو بیا به هم ور سره د جوړښت لپاره وخت وی. نوشین فاطمہ زیاته کړی دا د لړکی عملی کار پکار دی چې د هیواد کی قانونونه ډیر موجود دی ولی عمل درآمد پی نکیږي.
زکه خره چې کی دی شي ک په یو غصی ټایم کې یو په جذباتو ټایم کې ستا خلینه د طلاق لفظ اوته نو بیا تاسو سره واپسی لار کولا وی خبر اتره کی دی شي د کورونا ورانیدن نه واکی پچی ویل د شرح هم زیاته شوی دی. زمون ته چا پکچل کی زخزی کومی دی اغه سبق نه دی ویلی اغه پخپل کاروبار نه دی روغ دی اغه سترګي هم صرف سړیو ته دی.
په اسلام کې د طلاق په حق لاس تعلیمات دي. د دغه سوال په جواب کې د جامعه عثمانیه پیښور مفتی بشیر خلوزی وای شریعت مطابق خزی او خامل لپکار دي چې اول خپل مینس کې د جوړخ هڅه وکړي ولی کبیا هم دوی د طلاق فیصله وکړي نو باید درې طلاقونه دي په یو ځای ور نکړل شي.
خپل خپلوان دی راټول کی هغه دی یو جرګه غونډه کی په غوی باندې او دغه کم اندېخنی دی غدل لري کی کدغه نه نو بیا دی یو طلاق ور کی هغه مشتی راشي بل طلاق بل طلاق یعنی بده دوران کړي هغه ته د سوچ او بیچار او د فکر هغه پوره مقور کړي شي کی دی شي دوی په خپل فیصله باندې باندې پخیمانه نو چې واپس هغه خپل دغه تر ګرځیدل شي.
طلاق یافته خزی ټولنه کې ل کوم ستونز سره مخ کیږي په اړه نو شین فاطمه وای
کور کې نه هم هغه ځای وی اغد سیوی لگا دویم نمبر شہری یو ملک کی اسی گی یا دسی زب کا روزگار کوما کدوا مڑی ٹکا لڑتا ملوی گی نام زب شکر کب لوما نور زما اختیار زما فیصلہ یا زما جون اس نشتا تو تورا خاخ جبی نو تب کور نورانی دا ستا کی جے بے ستا تب تلاک نکی دا 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 مو اغا ٹولنی جبا دے سا اغا خجتا بیا بیا دا شیز دا گئی.
بلخوا دا پی خبر ہائی کورٹ وکیل افتخار احمد صدیقی وائی زیادترا کورنائی مسلی دا یونین کونسلو او ڈی آر سی پکچ ہم ہواری دلیشی ولی خلق دی زینو تا دیر کمزی. افتخار احمد صدیقی ترمخا پدری تلاکونو دا سزا عملی کول یو گران کار دے.
دلته چې زموږ د مطلب خبره اونې شي نو موږ فوراً د دین څخه راخلو نو بیا دا خلک منډې وي ملایانو ته هلته را فتوی راخلي. حتی چې ملایانو غریبانو مفتي صاحبانو پکې قصور نشته دې مفتي صاحبانو ته چې کوم دی غلط واقعات حالات بیانوي نو په هغه صورت کې هم دا ډېر کمپلیکیشن را پیدا شي نو تر کومه حده پورې که بالفعل د امپلیمنټیشن وشي نو دا به ډېره ښه شي ریسټریکشن به راشي خو دا به منی څوک.
د اسلامی نظریاتی کونسل غونډه کې ګډونوالو د جهیز اکټ خلاف فرضي باندې سزا شپږ میاشتنه زیاتولو سره یو کال کولو د واده اخراجات دونیم سره روپونه دوه تولی سونی ته رسولو او د جهیز مالیت هم دوه تولی سونی برابر کولو منظوري ورکړه. دین علاوہ غنڈ کی د نکاح فارم کی د تلسیمیا ناروغی ٹیسٹ کالم جڑولو باندھے ہم اتفاق شو ولی پدی اتفاق نشو چی ٹیسٹ مثبت راتلو باندھے د واد اجازت ورکلشی او کنا. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو، تصویروں، غږیز خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واٹس ایپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.